دا یو ساده خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خپرونه کې شریکو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سلا کړه چې په استنبول کې د استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقې وڅېړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولس جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4,500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکي شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سرلنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختم او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یوه اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه دې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو، موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځ رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمال او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډېره ښوونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبې د ورځې په ډزو کې د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وشل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والي او ساتونکي چې نوی نوی په دنده ګمارل شوی و هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلي امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوی کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجي د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استنبول کې د هیواد په کونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کونسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وشل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکی او امریکای مقامات چې نمونه ندی اچوي وې دي چې خاشقجی قونسلګری ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د وی ډلې له خوا شکنجه او بیا وشل شوې ده. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او برتانی پرون په یو ګټ بیان کې د سعودي په قونسلګری کې د خبریال خاشقجی وشنه غندلې ده او ویلي دي چې د دې قصې په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکاره شي. روسیا وایي د منځني واټن وشتونکو راکټونو له یو موافقې څخه د امریکا وتل به خطرناکه کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگټن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهمې موافقې چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې مسکو د کلونو لپاره دې تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبی چخر شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبی چخر دا مهال د هغو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدلی شئ. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غني بیا خلک وسیل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه.
د قندهار د والی مرستیال وایي د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي او د په خبره برید کوونکی د افغان د والی ساتونکی و او په پیښه کې وچل شوی او بل ملګری چې برید یې طرحه کړی و پاکستان ته تښتېدلی دی.
خارجان لاس درلودی خپل جنرال نوشتلی ریس د امنیت یو د شیلت کی زموږ نور د وته کړ جنرال ان چې یو کومندان سره کولور د دې کومندان سره زم دی دا و د ټوپیان سره.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لرو او هم دا وری چې روسیه وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډیر خطرناک وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد یک شنبه د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسي جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان په 28مه او 29مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استازي وټاکي. د ولسی جرګې دا ور وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې لتیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ولسی جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پای ته رسیدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره رای ورکړي.
افغانستان عظیم ولسه، له تاسې ټولو نه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسی په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونې چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي، د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکام وبلل او وی ویل چې وسلوالو 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسیون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه ورکړې. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبې په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
رائے ورکڑی دی پر بردش ولایتونو کی غیر دی قندہار او غیر دی بادغیس او غیر دی مننیو انتخاباتو سکا دی چلور ملنا پشاوخوا کی خلقو رائے ورکڑی دی پر مرکوتی وحیدہ شو چی پینزل سالی پسلا وائدین دی شرائطو پر راکنو کی جنور کرنے چی دا تیرو انتخاباتو تا پر قطر سرانی رنوڑا کچا گڑون دا چی پر انتخاباتو کی تسرہ کی.
ښاغلی سید ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومیټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رایه ورکړه. د رایه ورکونې له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا، د ځینو رایه ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وې.
دا سفیر استانیسی پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 400 میلیونه افغانانو برخه اخیسته و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وستل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالې حملې کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هغه ډول چې لازم وه آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بې نظمیو ادعاوې دومره مهمې او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کېدای شي تر پوښتنې لاندې راولي؟ په دې اړه د بحث لپاره همداشي بل کابل څخه د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رشید صاحب سهار په خیر، خبرونه ته په خیر راغلاست. کلومړی دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر د څرګندونو په اړه ستاسې عکس العمل څه دی چې وایي 400 میلیونه شاوخوا کسانو پکې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله ښه ترسره شوي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پوښتنه دلته مطرح کېږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدله په موږ شپه باندې 11 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 400 میلیون 1 میلیون فرق لري او په ټاکنو کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سوي چې ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست
چې دوی هغه معلومات.
بله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 400 میلیونه، یعنی د 400 میلیونه او 3 میلیون تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رایه ورکړې وي.
ګوري دغه دوم ورځ کې د مرکزونو شمېره په 2 ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. په حدود 400 مرکز او د تشکر حساب کې چې غشپاک 100 نفر په بخښ واخلي دې کې څه نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه حقیقي نه دی او دیو مسول نه هڅه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې لپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټونکی بولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه لپاره وي چې اول 3 میلیونه وروسته 400 میلیونه. په تېر ځل کې نور سنی صاحب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسوو. دو مدیریت دغه بهیر دمو په وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پرېکړې کولې د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پرېکړې په عین حال کې کړنې د زاوین وردی او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوو، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دې ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې په دې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوم لیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپل زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې نوم یې خپل د پلار نوم یې په لست کې و، هغه سیریال نمبر د سکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فار مثال د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وستي، او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه غواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې په کې به درغلۍ شوې او یا بې نظمي شوې دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نښه راخکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت په دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د هغوی رایې باید درناوی وشي. ډېر ښه مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو. ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې لامل وګرځېده چې په پروسې کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې حداقل دا ځل دوه ډېرو اساسي اورېدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوستل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه چې ورته وایم، دوی هغه متقلبین ډېر وخته کړي وو، یعنی دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل شوې چې په هغې کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غزول د شپې 8 بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنه د سبا ته وځنډېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونشولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او بیا ښه همغږي د نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د خاندان ټاکنو سره یو ځای غدار کړی وي چې ټول ته وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونه توانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو هغه ټول وسوارو. په دې خاطر چې د موږ ناظرینو دغه مرکزونه باورلیک ځان سره نه درلوده، دل هر ناظر باورلیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوکه موږ نسو کولای چې غته باورلیک ترلاسه کړو. نظارت دوی اوتومات پښتن لا نه راوسته. دغه مسایل چې د سره ور دي او کمیسیون د بعده موږ په ډیر عجلۍ سره په یو نه دقت نو تدبیر سره په دې کې کوو چې څنګه لپاره وره.
رشید صاحب، په خپل تاسو د یو څارونکي مؤسسې په توګه چې دا پروسه مو څارل دي، انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې مو په نخښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو له خوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو له خوا هم د زور کارولو په باب اداوي شوې دي، د هغوی له خوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟
موږ په مجموع کې د کاندیدانو څارونکو ونډه ډېر مثبت از وو، ځکه چې هغوی حداقل یو ښه فشار وو د تقلب په وړاندې چې هغه مبارزه وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ولې یو څه باید له پامه ونه باسو چې دوی نه پوهوی، نه زده کړه د ټاکنو د قانون او د طرزالعملونو په اړه باندې، په ډېر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې وه. په ځینو حالات کې موږ خپله شاهدان وو چې اخوډب رامنځته کېده، پروسه اخلال کېدله، د کمیسیون په کار کې مداخله کېدله، چې دا خپله دې سګندورې کړه چې هغوی نه پوهېدل په خپل هغه ونډې باندې او خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولې یو څه چې باید ووایم، له بعده مرغه چې زورواکانو په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلوده، دوی خلک وګواښول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو مواردو کې هغوی دې ته جبران واداره کړي چې چا ته رایه ورکړي، چا ته رایه ونه کړي. د کمیسیون کارکوونکي وګواښول، موږ حتی پرون له کشف سره راپور درلوده چې هلته یو مرکز د ټاکنو په ورځ باندې د امنیتي دلایل له امله نه و خلاص شوی، هغه بل ځای ته انتقال شوی. ولې هلته یو مشخص کاندید وسله والې ډلې په خلکو باندې زور جبر کوو چې باید صندوق خپل امغه کاندیدا دکتی نو د خپل ځین موریدونو حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخه کې د ځین نوماندانو له خونه د لبد امغه یو دود وو چې دغه د تاکونو هغه تیاری خو وې دي چې راتلون کې موږ تر اندېښنه لرو چې خدای نه خواسته داسې نه چې زموږ ټاکنې په یو تجارتي مبحث باندې تبدیل شي او دلته هغه کاندي چې ډېرې پیسې لري میلیاردر وي میلیونر وي هغه راسې خلک واخلي په پیسو باندې او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بېچارګي چې هغوی نن سبا یو بوجي وړو ته یو دوه منه لرګۍ ته احتیاج دي هغه لاسې دغه مسایل ته غاړه کېږدي او بالاخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شو بې نظمیو درغلیو د کمیسیون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د ازادو عدلانه انتخاباتو د موسسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمه له خواسته
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه اوس حمله احمد تکلنه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د ورستیو انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانه وال ستریت ژورنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواښ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانیستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی او د ملکی وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنیو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له کبله پر خپل حکومت بې باوره دي. وال ستریت ژورنال لیکي سره له دې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 58 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یوه لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکي لپاره رایه ورکړي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په ژنیو کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ ستارز ان سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل هغه وینا ته اشاره کوي چې وایي دای ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکي د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قماندان جنرال عبدالرزق وژنې ته اشاره وکړه او ویل دا پیښه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د ستارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ یې وکړه. ښاغلي ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. ستارز اند سترایپس د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا کندهار د والی مرستیال حاجی اغلاله دستګری وای د کندهار ولایت مقام د خنړی حمله طرح کونکي دوه تنه او چیوې ووشل شو دوهم پاکستان ته تښتیدل دي. دستګری د ازادي رادیو په ځانګړې مرکه کې ویل چې حمله کونکي د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس 15 ورځې مخکې خپل کورنۍ پاکستان ته لېږدولې وه او په خپله هم تر پیښې نیم ساعت مخکې تښتېدلی. ښاغلی دستګری د مرکې په پیل کې ازادي رادیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنجشنبه په ورځ د کابل څخه میلمانه راغلي وو، د حساب کوه او مشر راغلي وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووتلی کې چې دوی د هغه سره په تشریفاتو کې وي، د تیارو تر ځایه پلو سره ځي، تیارې راځي، دوی تیارو ته خېږي، ووتلی چې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه وخت توپک راولی دي او دغه ولي قمندان سره په نقشه کړې دي، پسې دا نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه تر هڅه وي؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دي چې دغه بل نفر د بصیر پخوا په پولیسو کې کار کړی دي او د یو کال څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دي. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بله، خو زما د ده چهره نه پیدا کېږي. دې تازه راغلي وو، نسل ځای پر ځای شوي دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی وو چې د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي والي صاحب د ګارډو قمندان ده، او یا دغه کسان دي چې درته دې ځای پر ځای کېږي، مسؤلیت یې ډېر هغه ته راځي دي او کسان چې د پېژنګلوي کوي دا سوه دا غلطي هغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې هغو سوه کړې ده غلطي یې کړې، زه په دې عقیده یم چې هغو سوه غلطي کړې ده کسان دا کار نه دی چې کړی وای، باید د قمندان د ګارد هغه ته هم چانس و زمینه و چې هغه هم وتښتېږي، خو هغه نه دی تښتېدلی، هغه دته پاتې شوی دي. نو دا سړی هغې په مسولیت باندې دته ځای پر ځای شوی دي.
په پیښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې هغوی کې یو الهام دی، یو قمندان صدقل ورده دي، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي، یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیس د امنیت دی، دا دوه شهیدان دي. دوه کسه خارجان ټپیان دي چې په هغوی کې یو د امریکایانو خپل یو جنرال دی، یو یو عسکر دی. موږ پرون تللي وو د والي صاحب پوښتنې ته، والي صاحب پوښتنې تر څنګ د هغو پوښتنه وکړه، هغو خپل جنرال استولي وو جرمني ته، ترجمنان یې بګرام ته استولي وو، والي صاحب وو قمندان صاحب کلوردي د دې وو الهام ونګوري وو بګرام ته، والي صاحب عزت اوس ښه دی، شکر دی، پښه یې خوښ شوې ده، په پښه کې لګیا لري دي.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
په هغو کې یو مولادا دی او یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسانو څخه دي، دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول، او دغه سترتکي کړنې ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس درلودی، خارجان خپل جنرال نوشتلی، خارجان کلاس فکرلودی خپل عسکر نوشتلی، خارجان کلاس فکرلودی خپل ترجمانان نوشتلی، خارجان کلاس فکرلودی یوازې د قمندان صاحب رازق شهید کړی وای، ریست د امنیتي وو شهید کړی. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو قمندان صاحب کل ورده دي، مهم کس دی، یو قمندان صاحب زوم دی الهام، دا وو د ټپیان شوی. نو دا ښځو چې کوم مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسله والو مخالفینو ته خاص استخدام شوي دي، او یا د دته د سیاسي مخالفینو لخوا استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپلو خلکو دفاع کړې ده، که وي په دې ته ولاړ یو، که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوي کې یو امریکایي راولاړ شو، موږ ته سبې ګناه غریب خلک دي شهیدان کړل، موږ د هغو د شا ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو ږغ مو پورته کړې، ږغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور ورسوي.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلاله دستګری وو چې د کندهار ولایت مقام د خنړی حملې په اړه له ازادي رادیو سره څرګندونه کولې. روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره له منځني وټن ویشتونکو اټومي وسلو له معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو.